احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا سجرډو دا ټوبو جو د خبرونه دا اوریدونکو هر کلی کوم. د کابل د دارالامان سړک د علاءالدین په سیمه کې د خلیفه صاحب په جماعت کې په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب سید فاضل اقا په وینا تر 50 ډیر کسان وشل شوي دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید خندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلی دي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې و د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوي دي. د آژانس راپور له مخې دا خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,00,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 8,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګري ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوالو پناه غوښتونکي د مدیترانې او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تري تم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یوه کال مخکې یعنی د 2000 کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی شي. د UNHCR ویاندې شابیا مانتو پرون په جینوا کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراین سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پکې ګډون کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل خندلی، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. اوسجی رډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د جماعت دننه د جماعت د خطیب په وینا چاودنی 50 تنه او تر 50 زیات وشلې. طالبان څنګه د داسې بریدونو مخه نشي نیولی؟ اجمل شینواره.
داعش دومره قوي نه ده او نه قوي شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي.
روسیې ویلې دي چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغسې دي چې روسیه ورخطا کړی ده.
نن د ازادي راډیو د څلور خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازلا هنانزای فرشته محرم دورانه یا او سباون کاکر د تلین څلور کلونه پوره شو. خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د خام پران زموږ یاد وتلې وي.
د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تلین او په دې خبرونه کې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دی او نورو شاوخوا زرو زده کوونکو ته کلیوال په خپلو پیسو ښوونځی ودانوي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د کابل په لویدیځ کې د خلیفه صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درنی چاودنی تر 50 ډیر کسان وشلې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د وژل شویو رسمي شمیر 10 او د ټپیانو 40 تنه ښودلې. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې روسي بریدونه په کلکه غندلې دي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حملې پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاءالدین درې لارې کې د خلیفه صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشوه چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل اقا وایي چې په دې چاودنه کې له 50 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعه لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاوالدین سرایي سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته سوې ده، چې له امله لس عام بېګناه هېوادوال په شهادت رسېدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې میټی نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کرغیړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړې په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حمله بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندېدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړې پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سږنۍ روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او دیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نه وي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د پرونی حملې جزئیات مو اوریدل چې د جماعت خطیب په وینا څه باندې 50 کسان پکې، یعنی تر 50 ډیر پکې وشل شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلی. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوي نه دی او نه قوي شوی دی لکه څومره چې طالبان ورته ضعیفه دي. طالبان نشي کولای د دو د پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دو کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنواره صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوې دي. په هغو جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغه ته ماتې ورکړي؟
په هغې وخت کې هم طالبان هغه برلاسی چې لازم و هغه نه شو ترلاسه کولی. ولې هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولی شو چې د داعش هغه ستراتیژیک هدف چې هغه دو د سوق ادارې مراکزو، د دو د اکمالاتو مراکزو او د تعلیماتو مراکزو هغه په نښه کړي، تر څو د هغو عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه او توانایګانې راټیټې شي. په اوسني وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو د لحاظه او د فزیکی قوا د لحاظه نیمګړی نه دي، ولی یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاصه ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونه لري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نښه کوي او شیعه مسلمانان هم په نښه کوي، یعنی د څه شي په لټه کې ده دا ډله؟ څه غواړي؟
تاسو ته جوته د هغو د کړنلارو نه او د هغو د ایډیولوژیکي مسایلو د افکارو په بنسټ باندې هغه یوه ډېره خشنه تروریستي ډله ده، او هغه کومې کړنې چې کوي هغه د اسلام د دین د مبین دین پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه صرف د دې نه یوه وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډېر ژور بحث دی، ولې په ټوله کې دو حتی ګوري چې طالبان هم د شریعت دعوه لري او په مجموع کې د صوفیانو یا تصوف برخې مسلمانان دو په نښه کوي یا شیعهګان په نښه کوي. د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې ډار اچول دي، وحشت اچول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې د دونه هر څوک وحشت وکړي او ډار وکړي.
او که د دوی حمله دوام وکړي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشي تروریستي ډلې مخه ونیسي په افغانستان کې په خاص ډول باندې. چې طالبان کم هوډونه چې د بینمي ټولنې سره او د افغان ولس سره کړي دي په هغې باندې ژمن پاتې شي او په باندې عمل وکړي، د هغې پرته زما په هند باندې د طالبانو لپاره او د افغانستان د ټولو وګړو لپاره او حتی د هغې نه بیا وتلې د نړیوالو لپاره او د سیمې لپاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د حکومت د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د ویاند اجمل عمر شینواري څرګندونې مو اورېدي. ماسکو وایي په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاري ته چمتو دی. له بې خبرتیا وروسته په دې اړه جزئیات تر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده. بل لور ته ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه څرګندونې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیا غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. ښاغلی لاوروف همداراز ویلي چې روسیا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړې. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکي فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې روسیا تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیه ورخطا کړی ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
د کابل او څو ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه له قطر او ترکیې سره د طالبانو خبرو تقریبا نتیجه نه ده ورکړې. د فرانس پریس خبری آژانس راپور له مخې طالبان غواړي د افغانستان د هوایي ډګرونو امنیت خپل ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته الوتنې د پخوا په پرتله ډېرې کمې شوې دي. احمد تکل د موضوع جزئیات اوروي.
د کابل په ګډون د هیواد د 15 ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترکیه او قطر د استازو خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله په دې برخه کې د یو لړ اختلافونو خبر ورکوي. یو طالب چارواکی چې د مسلې د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې په راپور کې یاد شي، فرانس پریس ته ویلي چې له ترکیه او قطر سره د هیواد د هوایي ډګرونو د قرارداد هدف یوازې د هیوادونو د تخنیکی همکاري جلبول دي. د چارواکي ټینګار کړی چې د هوایي ډګرونو د امنیت مسؤلیت باید له طالبانو سره وي. له بلې خوا د دې خبرو یو ګډونوال قطري ډیپلوماټ ویلي دي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د امنیتي مسایلو په برخه کې طالبان خورا زیاتې غوښتنې لري، خو د ډیپلوماټ په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوموړي قطري ډیپلوماټ هم د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کړې. د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره دوه ځلې وکتل، خو دوی ظاهرا د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه موافقه ته ندی رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د هوایي ډګرونو د ځینو مسایلو په اړه نور خبرو ته اړتیا شته. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د کابل، هرات، کندهار، خوست او مزار شریف د هوایی ډګرونو چارې په منظم ډول پرمختلې. اوس مهال د کابل له هوایی ډګر څخه ځینې کورنۍ او نړیوالې الوتنې کیږي، خو اړتیا شته چې امکانات او سهولتونه یې ښه شي څو د لویو نړیوالو شرکتونو الوتنې بیا پکې پیل شي. اوس مهال یوازې د افغانستان کورنۍ هوایی شرکتونه آریانا او کامیر دوبای، دوهې، اسلام آباد، تهران او مسکو ته الوتنې لري، خو افغانستان ته د بهرنیو الوتنو څرک نه لګیږي. په داسې حال کې چې د پخواني نظام د سقوط تر وخته د متحده عربي اماراتو، ترکیې او هند هوایی شرکتونو افغانستان ته منظمې الوتنې درلودې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د ازادي راډیو د درېو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول. د 2013 کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو له کبله د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ ویشت کسان وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ازادي راډیو له نن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نورو ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه وه چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق، ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وي چې د بیان د ازادۍ په لاره کې ژوند بایللې او یاد یې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل دیرشمه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو یو همکاره د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیرو تو را بیادم است که روز دوشنبه بود که
ده پرون غنه می حقا و رس پیاد ده دوشنبه و ده کابل پششدر اکسی ما که زوره و را چوده نوست و زموک یه ساتون که ور خطا را غی اوی ویل چوده نسوی او لکه چی سباون کاکر تفی سوی زه کلموک سر پا تماس که و غختل یه دلومره چوده نپرل را پور جو کنی خو وست یه تماس پری سوی ده روز تا او ویل سول چه عبادالله حنانزای او محرم درانه هم حال تا بود.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبریال محمد الیاس دایی په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. ماین ظاهرا د هغه په موټر پورې نښلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو، خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
و موریدل چې نن د ازادي راډیو د درېو خبریالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې یوه خبریاله د پلازمېنې کیف د استوګنې پورې یوه سیمه د روسیې د یوه توغندي د لګېدو په پیښه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرخ جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګېدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای په یو بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینې کړي دي. دا خبریاله په 1918 میلادي کال کې زیږیدلې وه او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره کار پیل کړی و.
د خبرونې په دې برخه کې زه اسمت څاروان در سره یم. سلامونه وړاندې کوم. د میدان وردګ ولایت د یو کلی اوسیدونکي وروسته لدې چې له چارواکو نه هیل شول په خپل د خپلو ماشومانو لپاره ښوونځی جوړوي. په کندوز کې ډاکټران میندو ته سپارښتنه کوي چې د اولاد د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. لومړی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلي کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپلو ماشومانو ته ښوونځی جوړوي. دوی وایي ماشومان وې د کلي په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هره شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلي اوسیدونکي دي چې غواړي د خپل راتلونکي نسل په وړاندې د پوهنې ډیوه بل وساتي. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک کلي دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپل وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړي دي. دغه ښوونځي دیارلس خونې، یو دالیز او څلور تشنابونه لري چې اوسمهال یې کارونه یوازې په سلو کې لس سلنه مخته تللي دي. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالي مسؤول دی. ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وي رسته چې د خونو چتونه پرې راولویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي وروسته اړ سو چې د کلي خلک چې خپله هم ډېر زیات غریبان دي پیسې سره راټولې کړي او د ښوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ دپاره منظور شوی وو هغه ونه شو کنه حکومت څاغه شو سابقه حکومت چې وغه نسکور شو دتې خبره پاتې شوه دتې نو موږ داسې ووی چې یاره هغه نشته دی مجبور چې خپل اقدام ونکو گرچه این خلک ډیر کم واسه دی کم زمونه دی اوس خو چکاله ایم دی نو بیخی بیا دغه پنشت حساب دی د اقتصادی صفر حساب دی مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال دی پرم مکتب خپل بهغه شروع کلا په خپل مات باندې د څه کمی پیسې مشله ولی خلک نه اما سی چنی مقصد خلک تی چاره نه و یعنی به مجبوریت چې واز سینه موږ سبب بدل شي دا واره بده د سیمه هغه د لون دي شي د سیمه فو د لون دي شي او کالز یا خرصم د ذاتی
نو موري وای واز د شونځي جوړول هدف نه دی بلکې د خلکو او ماشومانو ذهنونه هم جوړوي چې د سنځو پر مهال د بل لاس ته پته منسي. د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي لالمړي ټولګي څخه نیولې تر نه هم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخه زرو تر رسیږي. د دې ښوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې ښوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح الله زه غواړم نن د سیم مدستک موت دی دا لې چې موږ جوړې چروانه لږی نو وای مکتب جوړ شي
د میګه مکتب نشته دا
د دغه ولایت د پوهنې رئیس ګلولي متکی هم په دغه ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني خو وایي بودیجه نه لري چې دا ښوونځي ورغوي. دی زیاتوي چې په دې اړه یې د خپلو مشرانو او یو شمېر موسساتو سره خبرې کړي. نموړی ازادي راډیو ته د غراز وویل چې په دغه ولایت کې نورې داسې ښوونځي هم شته چې ودانۍ نه لري. په میدان وردګ ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 ښوونځي شتون لري چې له ډلې یې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 ښوونځي د هلکانو، 16 د نجونو او 40 د انسپ له لورې چې تازه جوړې شوي دي شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندز ولایت کې شمیر ډاکټران وایي کورنۍ باید د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي او د دې فاصلې نه رعایتول د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخ کوي.
د کندز د حوزوي روغتون یو شمیر ډاکټران له ټولو کورنۍ غوښتنه کوي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، ځکه زیات شمېر میندې د کورنۍ فشار او د دودیزو مسایلو له کبله د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي، چې له امله یې ډېری وخت میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند او یا هم ماشوم له لاسه ورکوي. د کندز د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې متخصصې ډاکټرې امینې موسزی په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د میندو د وینې فشار زیاتوي. د ولادت په وخت کې ډېره وینه ضایع کوي چې د دوی د کمزورۍ او مړینې سبب کیږي. پر دې سربېره ماشوم ته شیدې نسي ورکولی او کله چې ماشوم د مور له شیدو محروم سي په خوار ځواکۍ اخته کیږي.
د ډاکټرانو د خبرو له مخې چې د پرله پسې زیږون له امله میندې خپل ځواکمنتیا له لاسه ورکوي، د وینې کموالی او د زړه ناروغۍ ورته پیدا کیږي، او پر دې سربیره کوچنیانې له فکري او جسمي اړخه هم کمزوري وي. د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې یوې بلې ډاکټرې مراد ګل قادری راته وویل:
خانمه که ایجا میده بشما ولادت میکنه، ما برشان مشوره دهی داریم بعد از ولادت.
کومې ښځې چې دلته د زیږون لپاره مراجعه کوي، له ولادت وروسته موږ ورته پوهاوی او مشوره ورکوو چې د کورنۍ تنظیم پلان مراعت کړي. باید د حاملګۍ ضد کولۍ او پچکاري وکاروي او له نورو صحي میتودونو کار واخلي، تر څو لږ تر لږه زیږون ترمنځ دوه کاله فاصله رامنځته سي.
د کندز پوهنتون یوه ښوونکې فرزانه وایي: د اولادونو ترمنځ واټن نه مراتولو له امله کورنۍ د خپلو ماشومانو ښوونې او روزنې ته رسیدنه نشي کولی.
زیات شمېر کورنۍ د اولادونو ترمنځ فاصلې ته پام نه کوي چې له امله یې خپل ژوند تریخوي، ځکه د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د دې سبب کیږي چې مور خپل ماشوم ته مینه او محبت نسي ورکولی، او پر دې سربیره د ماشوم د خوراک، څښاک، روغتیا، پوښاک او ښوونې او روزنې ته هم رسیدنه نسي کولی.
دیني عالمان بیا وایي چې مور باید پوره دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دا مسله خپله د زیږون ترمنځ واټن رامنځته کوي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره که کورنۍ د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، هم به مور او هم به ماشوم له ښې روغتیا برخمن وي او هم به له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
تاسو له پیغامونو
وا جمال الله د هلمند ولایت څخه ازادي راځي چې په خپل پیغام کې ډېر خوشحالي راځي. الله دې ټول دنیا را خوشاله ولري. خدای دې موږ په ټول د دښته کې راځي د ټول نړۍ سره چې په ژوند وکړو. نو موږ ډېر ډېر دی یو ان شاء الله کفرای کول هم لري چې الله ته موږ مخ په خرابې ولر نه شو. توجه سم مننه. السلام علیکم.
ازادي راځو کار کوونکو او ریزونکو ته سلام او نیکی هیلی تر زین وړاندې کوم. پس سلام نه اسما یو غوښتنه دغه ده چې د ښوونکو لپاره یونیسف موسسې $200,000 یو میاشت مخکې د امریکا غږ او ازادۍ راډیو بی بی سي راډیو نه دا راپور خپور کړی و. نو اوس دا 4 ورځې مخکې بعضې ولایتونو کې 18,000 افغانۍ ورکړې. پوښتنه مې دا ده چې راسترې کمې روپۍ ورته پکار ده چې پوره هماغسې څومره اعلان شوي دي پوره ورکړې وي.
زه د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ دغه کوم کومکي موادونه چې راځي په هغه کې مونږ لاس لګېدلی یا مونږ ته یې راکړی او راځي یو حد ولېږي د چارباغ بازار ته د اوس چې د موادونه ورکړي د دوکاندارانو باندې ټول یې خرڅ کړي دي.
نوم می عارف الله وطن یار دلی خصوصیت روزانه داسي د کومي مرستي د دبليو اف له خوا په اړمن خلک ویشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په 100% کې 50% مستحق خلکو ته رسیږي. نو لتا سونه می خله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي، دغه مرستي به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیته ولري او یا پی جنگلې ولري. وا خلکو ته رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي، به د دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي. ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، به د دوی سره جدي چلن وشي، به د دوی ته خاص سزا ورکړل شي. ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري. روسه پوری خو زه چې څومره معلومات لرم یا ګورم، روسه پوری خدای چې خلکو ته د رسیدلې چای مستحق هم وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام روزګان ته ځانګړی شوی دی، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو خبرونه. د کابل د دارالامان سړک د علاءالدین په سیمه کې د خلیفه صاحب په جومات کې په پرونی چاودنه کې د جومات د خطیب سید فاضل آقا په وینا تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو او د بشري نړیوال سازمان دا برید خندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي دي چې لږته لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 1500 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړ چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,12,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 8,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ یا یونیچسیار یو تازه راپور چې پرون خپور شو ښیي چې تیر کال 3,000 کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې یعنی د 2000 کال په پرتله 2 ځلې زیاتوالی شي. د یونیچسیار ویاندي شابیا مانتو پرون په جینوا کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشن په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړي پر اوکراین د روسیې یرغل خندلی، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
ولایت په ولایت خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او روزګان ولایت ته ځانګړې ده. روزګان د کندهار، دایکنډي، زابل، غزنی او هلمند ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2,640 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز ترینکوټ ښار دی. خاص روزګان، چوره، شهید حساس، دیراوت او نیش د اوروزګان ولسوالۍ دي. اوروزګان د افغانستان د ولایتونو په منځ کې یو تر ټولو وروسته پاتې او په عین حال کې اوسیدونکي هم ډیر بې وسله دي. وروستیو تحولاتو د نورو افغانانو په شان د اوروزګان خلک هم له اقتصادي نظره ډیر ځپلي دي، خو د امنیت له نظره د اوروزګان وضعیت ښه شوی دی. اوس یې د پخوا په شان عمومي لارې بندې نه دي او د کورونو په شاوخوا کې څوک ماینونه نشته.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د اوروزګان ولایت د والی ویاند محمد مدثر او همدارس د اوروزګان ولایت امنیه قمندان مولا بشیر. مدثر صاحب، د اوروزګان د خلکو یو اندیشنه چې په تیرو خبرونو کې هم ورته ځینو خلکو اشاره وکړه هغه وچکالی ده. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو څه ورښتونه وشول. نه پوهېږم چې په اوروزګان کې به څومره شي وي او د وچکالي مشکل به یې څومره کم کړی وي.
بلې، اوروزګان کې مو واقعیت د نور افغانستان په شان دا ولایت هم وچکالي ځپلی دی، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل. خو بیا لله الحمد شش کال څه بارانونه وشول، اما دومره بارانونه او نه د سوي چا د خلکو به خیاده وچکلی سل په سل کې دوی هغه اندشنی چې دوی درلود تل اندشنی پر ځای دي هغه د پکې خو اما بیا هم نسبتا فروش کالته شش کال شو روزګان کې هم ورستونه ډېر شو د خلکو مشکلات په شلات لري ډېر هدا کوم
بل په روزګان کې للمیز مکه شته لکه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې چې للمیز مکه دی او ډېر په بارانونو متکی دي که باران ووري شنو اده حاصل ورکوي او کینه نه
یا روزګان کې خپل داسې مزګ نهسته اما د روزګان د وچې ټول ولایت چې دی د خپل د ورودبار باندې داسې ټول نشه کې ورودبار باندې پروت یې نو کله چې بارانونه وي بیا غچنی او هغه د اوبو زیرمې کوي بیا نو بیا ورود او هغه اوبوي نو بیا کله دوی چې د مزګ کې خړوبوي او اوبوي نو د ورود نشي د ولو په ذریعہ باندې کار اخلي اما دا څنګه چې ورګان کې ډېر کمی دي د شتم ځکه چې هغه یوازې هم د بازارم په ذریعہ باندې حاصل ورکړي
بله د ورسګان مخکمه اشاره وکړه چې خلک ډېر بې وزله او فقیر دي او وسخه په ټول افغانستان کې فقر ډېر زیات شوی دی د فقر او بې وزلې د کمول لپاره څلاري لري آیا داسې امکانات شته چې خلکو ته د کار فرصت برابر شي او بې وزلې تر یوه حد پورې کم شي
بلونو دا خو ورسګان نه بلکې افغانستان ټول وګړي د کښتۍ او فقر سره مخ دي او خاص لکه تاسو چې اشاره وکړه او روزګان چې دې به دخي د خلک د کافي او فکر سره مخ دي د کدا د سیو غرنې او لیري فروت ولایت دي نو تیر حکومتونو کوم په روزګان کې دا سني کار نه دی سوي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو په مخه باندې کار وسی اوس چې کله الحمدلله امارت اسلامي راغلي دي نو د تامینات تامین سوي دي او بیا چې کوم موږ د دوی د فکر د مخنیوي په خاطر باندې ان شاء الله پروګرامونه لرو نو ان شاء الله د سی پروګرامونو په تلاش باندې ونیسو چې دا یو غفکر او مشکلات سره حل شي
خلک وایي چې د طالبانو حکومت انجونی کارت نه پریشتي خو لبل خو د شزو ژوند ورس په ورس ترخی شي د ورسګان د شزو اقتصادي وضعیت د دې خځه په خبرو کې مش معلومه ولې شو دي خبري به سره واورو بیا به خبري پیوکو
دا غندونه په تاسو غندونه دی بالا بسته په بسته یو کار نه جوړیږي غندونه منډونه نه چې د سترګو واچول بالا خو سر په دغه کې د پرچا باندې سپین سولورو چې دوا کال می دادی د واده کې چې ولا کوم کار د لاسه شو وسوي دي دا نو موږ په مزدوري راوړو برنه په یو واته زره په نظر داسې ورجوړ کوو د کلی د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ورجوړ
دا یو کال پاته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال پاته زره په وزره په ناشتي
بله تاسو د دې شزه خبري واوریدل چې څومره مشکلات لري یو کال کې و اته زره غم افغانینه کلداری گټیا او تاسو ته معلومه نه چې ډېر داسې شزه شته چې میډونه نه شته مرشوی دي یا په جګړه کې وژل شوی دي او دوی مجبور دي چې خپل ماشومان ته ډوډۍ برابر کړي څو وایس پدې اړه
بده و نو د دې د فار خو سپیل نه موږ د دوی د لاسنیو په مخه باندې هغه مؤسسات راجل کړی دي ورزګان ته چې د غریب خلکو سره مرستې وکړي نو تقریبا لږ وخت کې ډېرې مؤسسات د ورزګان ته راغلي دي مخکې د مؤسساتو په څیر ډېر کم وو په ورزګان کې ځکه په ورزګان کې امنیت ښه نه و او بلکې هغه تېرې ادارې داسې یو قومي و او والدستو په لحاظ باندې د مؤسساتو توزیع و سروې کوله نو اوس خو الحمدلله موږ هم د امنیت ډاډو دوی ته ورکړی دی او هم په شفافه توګه باندې دوی کولی شي چې خپل کار وکړي د دې د لاسنیوي لپاره خو موږ فعلا مؤسسات راغوښتي دي او خپل دولت د بعضو ریاستونو سره نږدې کومه کړه دغه شان یو خلکو د لاسنیوي په مخه باندې کړی دي او بیا یې هم کوي او کوشش کوم دا وي ان شاء الله چې د دوی لپاره داسې یو کار برابر کو او زمينه مسایده شي چې د دوی دغه اقتصادي ستونزې د یو بل طریقه حل شي او وخت دا یو مشکل دی د دوی لپاره
مدثر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې د دې په شمول یو شمېر نور امدا خبره کوي چې خو تاسو وایئ چې فساد نشته او لبلی خو وایي چې جنگ هم نشته یعنی امنیت شته تیرځل حکومت به ډیر واری هم د امنیت پلمګر ساو چې وایي امنیت نشته چې مثلا پلانې ولسوالۍ ته متوجه نه کړی یا په فلانې سیمه کې مو شوانځای نه دی جوړ یا کلینیک نه دی جوړ اوس خو دا دواړه ستونزې تاسو وایي چې حل دي نو عملاً ولې کار نشته دی اوریدونکو په وینا مهرباني
دا اوریدونکو خبرې ما واورېدلې بالکل واقعي ټول خبرې پر ځای باندې دي اما دته موضوع داسې ده محترم سروان صاحب چې انشاءالله زه تاسو وسیم د روزګان ولس ټولو ته ستاسو د طریقه اطمینان ورکوم چې نور هغه د خبرو او د کاغذ د مخ کار پای ته رسېدلی دی. انشاءالله په لږ وخت کې به ټول کارونه په عملي طور باندې شروع شي. که تاسو دغه اورېدونکي اوس فعلاً معلومات لري په دې تېرو 15-16 میاشتو کې چې په روزګان کې مثلا کم کارونه شوي دي هغه شاید په تېرو 20 کلونو کې نه وي شوي.
مثلا تاسو ویلی چې لکه کوم کارونه چې تاسو ویلی ډېر مهم کارونه شوي دي؟
ډېر مهم کارونه موږ تقریبا د مرکز ترینکوټ او ولسوالیګانو تر مابین وسله سوي لارې شو دلی سو چې هغه تقریبا هغه کومې تخریب سوي وي یا کومې امنیت نه و باندې هغه لارې مو رغول سوي دي تر یو حده فوري هغه کوم امکانات چې وسپې نن د حکومت په واکې دي او تقریبا دا مخابراتي شبکې ته ورسېږي دلته په روزګان کې تقریبا
مدثر صاحب تاسو داسې څه وایئ چې مثلا لارې تخریب شوې لارې خو تاسو تخریب کړې وې یا بندې وې تاسو بندې کړې وې دا اکثره خلک هم دا خبره کوي یعنی لار خو جوړه شوې تیر حکومت جوړه کړې وه که مخابراتي شبکې دي هم د تیر حکومت په دوران کې جوړې شوې وې د انتنونې همغه وخت جوړ شوې دي کندهار او د اروزګان ترمنځ لاره چې ډېره لویه لاره ده او مهمه لاره ده د همغه وخت کې جوړه شوې وه. تاسو وایئ چې دومره لوی کارونه مو کړي دي چې په تیرو 16 کلو کې نه و شوي؟
بلې و نو د تیر حکومت څخه خو به جوړې وې دا خو به جوړې وې مهم داسې و چې داسې ولسوالیګانو کې داسې لارې شته چې بېخي تیر حکومت ورته ایسته توجه نه وکړي خو په اوسني عمارت کې هغو ته توجه سوې ده او مخابراتي شبکې چې د جنګ و د لارو د خرابتیا و د مخابراتي شبکو زه فکر نه کوم چې دا به یوازې موږ ته دا خبره لکه دا بعض کسان چې وایي راجع کېږي ځکه طبعا خبره د جنګ کې خو دواړو طرفونو کې جنګ او مرمۍ به وي هر څه به وایي د بل په ضد باندې به استفاده کول نو که چېرې زموږ یو شی د لارې په ضرر باندې تمامېدی یا د مخابراتي شبکې په ضرر باندې طبعا د جانب لورې لم تمامېدلی نو دا خبره زه پر ځای نه بولم چې په ټوله کې د دغه مشته راجي شي اما موږ په وسنی وخت کې په لنډ وخت کې تومره کار وسو روزګان ته سوي دي چې زه دا سویلای سم چې مثلا په شل کال کې په دوه عمره لنډ وخت کې تومره خدمت نه دی کول سوي روزګان ته.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
تا وسته روزګان ولایت امنیه قمندان شاغله ملا بشیر هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلای وایم. مخکې یادونه وشوه چې وس امنیت قراره قراری د روزګان کې په داسې مواردو کې اکثرا له امنیتي ځواکونو څخه بیا په بیارغونې په چارو کې په د کار په برخه کې استفاده کیږي مثلا پلونه پې جوړوي لارې پې پاکوي یا لارې پې ترمیموي. تاسې له خپلو امنیتي ځواکونو څخه څه استفاده کوئ؟
موږ له امنیتي ځواکونو څخه استفاده موږ امنیتي ځواکونه د امنیت په باره کې په ټولو ولایت یعنی په ټولو ولسوالیو کې په ښارونو او په بازارو کې امنیت متامین کړی ده. یوانه و تهدید او مشکلات نشته.
د طالبانو دفاع وزارت وایي چې نوې ملي اردو جوړوي او تر اوسه یو لکو لزر کسان پکې جذب کړي دي. همدارس به ملي پولیس جوړیږي. تاسو له ولایت څومره کسان تاسو ورمعرفي کړي دي؟
او زموږ د ولایت امنیتي او دفاعي ځواکونه او هغه مو سوکړي دي سره موږ هغه تقریبا د روزګان په ولایت کې په دفاع وزارت کې تر 5000 نفر په سوکړي دي او په وزارت داخله کې مو تر 3000 نه زیات مجاهدین سوکړي دي.
مدثر صاحب تاسو د مخکنی اوریدونکو خبري واورید وای مسلکي کسان له ادارو لري کیږي ستاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او کنه ده شوی؟
مشورات کې دا کار به هیڅ سوی نه دی. زموږ په ولایت کې تقریبا په ټولو ادارو کې هغه کفر وزارت فورې اړه لري هغه په خواني کارمندان دي هغه کسان دي هغه خپل کار ته ادامه ورکړي او خپل کار کوي صرف دا غونه نظارت کول کیږي. اما کباسي احيانا داسې دایونه چې فشار سوي چې یو کس د دندې لري سوي هغه هم داسې نه دي لکه څنګه چې اوریدونکو ویل شاید هغه خپل کار ته نه یې سوي د داسې حکومت سره بلد وو چې په هغه کې یو قسم فساد وو چې په یو غفلت وو خو الحمدلله هغه پروسه پای ته رسېدلې ده. نو د دې شاید مسولین خدمت وغواړي نو بیا دغه پر ځای باندې یو بل کس او مسلکي کس ګمارل شوی
مدثر صاحب داسې ویل کیږي چې په اروزګان کې په سلو کې اتیا کلینیکونه او روغتونونه ودانۍ نه لري، اکثره په جګړه کې ویجاړ شوي دي او ځینې کلینیکونه غیر فعال دي. په دې برخه کې مو څه اقدامات کړي؟
بل دا واقعیت په اروزګان کې دا مسله شته دي. بعضې ځایونو کې دغه کلینیکونه ودانۍ چې دښمن تیر وخت کې د خپلې پوستې او په دې استفاده ځینې کړې وه، نو هغه تخریب شوي دي. او بعضې ولسوالۍ او کلیو باندو کې ما مخکې هم هغه خبره وکړه چې په اروزګان کې په تېرو شلو کلونو کې دومره کار نه دی شوی څنګه چې لازم و. نو اوس خو فعلاً د دې دفاره به قانون انشاءالله راځي مخې ته، او دا اراده شته چې هغه کومې ودانۍ تخریب شوي دي، دا غوایي ابتدایي کارونه پیل شوي دي، او نورو ځایونو کې چې کوم د دغو ودانیو او کلینیکونو د نشتون سره مخ وي، هلته به انشاءالله ژر تر ژره دا کارونه پیل شي. او
کور ودان البته موږ داسې پیغامونه لرو تاسو ویل چې تېر حکومت ړنګ کړي دي، لیکن خلک وایي چې تاسو ړنګ کړي دي. من جمله په دغسې کلینیکونو کې یو هم د ترنکوټ مرکز په لمنه کې د اکلینګي کلینیک دی. کوایس موږ به ژغ هم د خلکو ته خبر کړو چې خلک څه وایي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
مدثر صاحب تاسو مهرباني وکړئ دوه اوریدونکو نظر درلود. سردار ولی د دهراوت ترینکوټ د سړک د جوړېدو غوښتنه لرله، او نعمت الله بیا دا پوښتنه درلوده چې واسطه شته هغه څوک هغه چاته کار ورکول کیږي په اردو کې یا پولیسو کې یا نورو ادارو کې چې واسطه ولري، یا طالب وي او نورو ته نه ورکول کیږي؟
لومړی که سردار ودی صاحب خبرو په ځواب باید وایو، و واقعیت یا دغه لار خو په اساسي ډول باندې ټوله نه درغول شوي. اما مخکې ما ویلی چې هغه کوم ابتدایي کارونه اړتیا وه ورته، هغه لکه په دغه پرته لار باندې کلچکونه یا پلونه چې کوم تخریب وه یا نوی جوړ شوي سره هغه سوي دي. انشاءالله اسمه مدا دی چې ژر تر ژره به همدغه لار په اساسي ډول باندې کوفته کول رغول کیږي. د دې لپاره مرکزي حکومت سره مو بار بار د ولایت کې موږ ولایت کې مجموعه کې ټولې لارې خراب دي یا خامې دي، نو تسلیم ستاسو انشاء الله د مرکزي حکومت سره هم تجارې خبرې کړې دي، هغه هم واجب را کړې دي، او بل نشته لاندې وخت کې انشاء الله ټولې لارې رغول کیږي. اما د وادستې د بل اوریدونکو چې وادستې او دولت کې انا تر ته والستی نسته په اورزګان کې انشاء الله تا والستی به خستانه. اما تر ته کڅو کراځي هغه داغه سابقه او کار او مسلک ته کتل کیږي، نو نور تر ته انشاء الله په اورزګان کې کار وزارت خو اړوند دی کوم والستی موږ اورزګان کې نه.
بله قماندان صاحب بشیر، ځینې خلک شکایت لري چې په اورزګان ولایت کې مخدر مواد آزاد استعمالیږي، پلورل کیږي، وای امنیتی ځواکونه باید مخه ونیسي.
مثلا مغوارم دا یو ملګری د نظر په باره کې دوه ورکړی د روزګان په ولایت کې فساد څنګه دی ملي اردو ملي پولیس کې هغه خلک راځي چې وایي ولري دا زه په کلک کړه دوه مداصل په سلو کې یو افترا د اسلامي امارت په چې کې اسلامي امارت په ملي اردو او په ملي پولیسو کې خلق بلا وایستی مقرری او راولی اتمن امانتداری او دیانت او وطن ته د وفات پداری تکتلی کیږي، او د خلکو کار تام کتلی کیږي. خلک په دیغلی کو کی بیا مقرریږي. پاتې د مخدره مواد په باد کې د محترم امیر المؤمنین چې کله فرمان صادر کړی ده تقریبا د دویم دنې مثال سره درته وستم باندې یان دروځي په دوم باندې چې کله فرمان صادر کړی ده د مخدره مواد کس او زراعت باندې کیږي. مشتول وقفل امنیتی ورګانونو ته کمانډاران ته خبر ورکړي چې پرماسل په سلو کې باید عملی شي، نو ان شاء الله پاینده کې بنو تو کتل او وکړي او نو به څوک دا کار وکړي. یو لحظه مخته شیان او هغه بعثون شیان وي پاینده کې به د دې سل په سلو کې مخنیوي کوي او پرمان د سل په سلو کې عملی کیږي.
امو دې مخنیوي کوي د کښت لپاره
لازم نه دا ورکړي
د کښت په ارتباط، لیکن د استعمال په اړه دی خلکو شکایت چې وس استعمال خو یې وسم باید منشي، ځکه چې د دین له نظر هم دا صحیح کار نه دی.
او مخکې لدینه د محترم امیر المؤمنین فرمان په دې باب کې د کشتو هغه که د شراب او که د دیو شیانو د نشئی موادو په باره کې مکمل موږ مخنیوي کړی، نه د شراب د نشي او نه د دیو شیانو د نشي اجازه موږ ورکوو.
تاسو ویل چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې بې واسطې خلک استخدامی شي، په ټولنیزو رسنیو کې یو پیغام پرله پسې خپریږي په هغې کې وایي چې مثلا که څوک جنرال کیشي نو باید دیارلس کاله یې د طالبانو په لیکو کې جنګ کړی وي. یعنی د دې معنا دا ده چې ستاسو په لیکو کې هم که څوک استخدامی شي باید طالب وي، بېله طالبه بل څوک نه شي استخدامېدی. همداسې ده
یا دا خبره به سل په سلو کې دروغ وي، ځکه موږ خلک مقرروو او خلک راځي خپلو شعبو ته لیکو، هغه څوک اداره او هغه جلبېږي، هغو ته کارتونه ورکول کېږي، هغه ملي اردو ملي پولیس ته لیږل کېږي، خو موږ ته کوم هدایت د لوړې خوا نه ده سوی چې په دغه شرط به ورکوي چې طالب وي بل څوک به نه وي. پیله له موږ سره طالبان هم سته او غیر د طالبانو نور خلک هم سته، موږ په دغو لیکو کې راوستي دي. څوک چې دا خبره کې دا مکمل افترا ده.
د دوی له خبرو پوه شو چې ښاغلی مدثر ته یې ویل چې تاسو خو وایئ چې دا به وکړو ها به وکړو، لیکن په کومو امکاناتو په داسې حال کې چې دنیا ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژني او چې په رسمیت مو نه پیژني نو کومک تمه هم چندانې نه شئ ترې کولی، یوازې د بشري مرستې دي چې له خلکو سره یې کوي.
د دولت مکلفیت خو ما دی چې تقریبا تر خپله وسه فورې دی، هغه کوم وس چې د دولت سره وي، کوم طاقت چې د دولت سره وي انشاءالله کوو. اما کوشش مدا دی خو د روان دي چې د دولتونو سره هم اړیکې شي، چې تر څو هم د تلیواله چې په افغانستان کې څنګه چونه وکړي او د دولت سره د ګرغونې صحت او تعلیم په نورو برخو کې مرستې وکړي، هغه کوشش هم روان دي.
فکر کوي چې دا کوششونه به نتیجه ورکړي، ځکه چې هغه څه چې دنیاوال له تاسو څخه غواړي هغه تاسو نه کوي. دنیا په یوې خوا روانه ده، تاسو په بله خوا.
بالکل ورکوي، کوششونه نتیجه ورکوي. که تاسو تقریبا د شپږ میاشتې اووه میاشتې نه مخکې وخت وګورئ، د سیمه ییزو دولتونو او اړیکو ته په کتو سره اوس فعلاً وګورئ.
ښاغلی مدثر نظر واورو.
اوکې، د ده ملګري نظر خو هم تقریبا موږ واورېدلی. واقعیتونه خو دا دي چې ده وویل چې باید واقعیتونو باندې سره وغږېږو، او دی وایي چې تاسو وویل چې په شل کاله کې زما د شل کلنۍ سما خپل خبرو کې بیا وضاحت ورکړلی. هدف مې دا و چې په شل کانو په دومره کم وخت کې دومره کار نه دی سوی اروزګان ته، لکه اوس چې سوی دی. اما هدف مې دا نه و چې په ټول شل کاله کې، او بیا که موږ داسې ووایم چې په بیخي شل کاله کې هېڅ کار نه دی سوی اروزګان ته، ځکه دا تاسو خپله وس چې په اروزګان کې او دغه اورېدونکي هم داری خپل خبرو کې وایي چې په اروزګان کې دا کار سوی نه دی، دا کار نه دی سوی. دا ټول کارونه اوس چې زموږ مخکې ږدي هم دا وجه ده چې په شلو کالونو کې په اروزګان کې کار نه دی سوی، اساسي کار نه دی سوی. اما د چې موږ د اروزګان د خلکو دپاره به انشاءالله خپل وس کوو انتهایي، او د دوی په اړه برخه کې د دوی مشکلاتو ته به رسیدګي کوو، او د ځوانانو سره او د خلکو د بېلابېلو د ټولنې د ټولو اقشارو سره. نو یو کدی یا داسې کم خلک نه راغلي، موږ د ټولو ولسوالیګانو ته تللي، په دې اړه مو د هغو سره مجلسونه کړي دي، ولایت مقام کې مو مجلسونه کړي دي، د علماو سره، د قومي سپین ږیرو د ټولو سره مجلسونه هم محترم والي صاحب کړي دي، او د هغو نظرونو مشورې اخیستې دي، د ولایت په بیا رغونو او تعلیم په ټولو برخو کې د هغو مشورې اخیستې دي، د هغو مشورو د تطبیقولو کې کار کړی دی اروزګان کې.
ملا بشیر صاحب نظر به واورو، که هم تاسې امنیت قمندان یاست، څومره ستاسې په ولایت کې په غونډو کې د تعلیم برخې ته توجه کیږي چې ښوونځي جوړ شي، او آیا کوم ښوونځی هم په دې اته میاشتو کې جوړ شوی دی؟
تعلیم په بخش کې جواب دا ده، موږ دلته د تعلیم په بخش کې طالبي په بخش کې موږ کارونه لرو. موږ په دغه اروزګان ولایت کې موږ د لیسي لرو، متوسطې لرو، ابتدایي لرو، دلته تعلیمي پروګرامونه روان دي سره، او دلته موږ د دین دیني مدارس په باره کې دارالحفاظونه دارالحفاظونه لرو، موږ مدرسې لیلو نهاري لرو، موږ شاګردان او استادان ډېر لرو.
ډېره مننه، ډېره مننه ملا صاحب بشیر. قمندان صاحب، د دې ورستي اوریدونکو د خبرو په اړه څه وایست؟ دی وایي چې لا هم تاسې له خلکو ډوډۍ اخلي.
او ما ده خبر یوال د مش په ټول د روزګان په ولایت کې تلو نور ولسوالۍ دی یو مرکز زموږ یو وچ په جراحم نه ټولو مخبل یا شوی باطل ورو په خاص روزګان کې بدیر نادر او شاذ په بازو سیمو کې هغه خلک دته د متدین متشری خلک دي مخکې لفته نه ایم طالبان سره ضروري مرسته کومک او وسم په ډیرو ځای کې خلک غوښتنه لري چې طالبان ته مونږ وځ په وځ په دای پاک
یعنی دا سره دروغ وایي تاسو وایي
موږ نه غواړو دروغ نه وای خلک ډوډۍ پری خلک وسنه دین لري ول ډوډۍ موږ ډوډۍ موږ به ثواب شي په ومن کې موږ ډوډۍ نه ټولو هدایت نه وټلرو ک په بعد ځای کې طالبان وټلی موږ به مخنیوي وک
بلې تاسو به اصولا د مقررات لمخې امداسي وی چې باید څوک ډوډۍ وانه خلی لیکن امدا شکایت چې دی وريدونکو وکړ ډیرو نور هم مشتفه واتس اپ له طریقې په مختلفو شکلونو سره دا ډول خبرې کړې دي نه یوازې په روزګان کې په نورو ولایتونو کې هم امداسي دي لا هم یو شمیر طالبان چې کله دي چې کوم کلی ته ورشي له خلکو ډوډۍ غواړي یعنی نابللی میلمانه دي
نه داسې نه ده ما درته وویل په داسې ډېر په بعضو ځایو شاذ نادر به یې عموما نه دي سره په بعضو ساحو کې طالبان وظیفې په بعض ځای کې داسې د کلي متدین متشري خلک غوښتنه لري که طالبان وظیفې ټولې کړي ول دا به زموږ له دوی سره مرسته کومه کې او موږ خپله رښتیا هم خپل یا شوي باطل لرو موږ کوشش کړي په تمامه معنا په ټولو ولسوالیو کې موږ نه لرو نو دلته به ډېرو نادرو شاذ دغه مخنیوی به هم انشاءالله وکړو
درست
جمشید د کندهار نه یم زبه خوښته مجاهدین سره لرم د طالبانو سره چې دا د دریو نکی ځکه د تا شاو دغه چې یو خپل شاو خوري که څوک د سوا په نه ترکیه نه جن واخی کې دغه چې یو کین نه جن واخی ځکه دا سپینساران له اوس خان په یو د پنځه تر کونه تیر سو است لا جرا کوي نو غریبانو به اوس د سره چې ارڅه په واسي باید کومک کو سره وکي او روزګان زابل په دې کې کینه په سره وکي ډیره کوي هلته یا نه وای باید ورته مساعده کیو یا ډیره ګر سره جنوانه شي
کومندان صاحب صرف ډیر ثانیې وخت لرو مهرباني وکي اره خبره چې لری وکي
صحیح هم وتره موږ د تنکول په مرکز کې په چاچینو په دراوت کې موږ په چوره کې وځپینل نو ټول ما شاد نادر به چا لکړی کپرزات چاته شی ورکی شرمدانه مشونه روا او بده خبره نه ده
ډیره زیاته مننه د روزګان ولایت ل امنیه قمندان مولا بشیر او د روزګان ولایت ل وایاند ورشاغلی محمد مدثر څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
کوکڑا پلف فستین صاف نو شیروان سرو کڑے قبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مینبو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی گنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف